دا مشال رادیو ده، وخت د ماپښین 3 بجې سو. نن د جمعې ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې سرشمیرنه، د ټی بی یا نری رنځ نړیواله ورځ، او ورسره د قبایلي سیمو د یو شمیر ستونزو سربیره ستاسو لپاره د خبرونې په پای کې له ټوک ټکال څخه جوړ ځانګړی پروګرام پام کوا هم لرو. خو تر هغه وړاندې واره کوو عبدالحی کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرټکی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي وایي په هیواد کې روانه سرشمیرنه کې به اوس د فاتحه به کورکسي کسان د خپل اصل وطن پر نفوسو کې حسابل کیږي. د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سنګین ولسوالۍ له هم د ملي فوج او پولیسو تر واک لاندې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي وایي په هیواد کې روانه سرشمیرنه کې به اوس د فاټا به کورکرسي کسان د خپل اصل وطن په نفوسو کې حسابل کیږي. نن هله مشالې ډو سر د خبرو پر مهال مولوي جمال الدین وویل دغه فیصله د شماریاتو ادارې له چارواکو سره نن په یو غونډه کې وسوه.
اوس حکومت مشر دا وکړه چې د خاندان یو سړی د هلته موجود وي، هغې سره به چې کوم د ټول خاندان د فیملی شنکلډونه د ریکارډ وي، حکومت والا سنس والا به ورځي هلته به یو ځنې لیکي، نو هغه به د موږ د نرسان په رشوت شمېرل شي.
په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله روانه ده چې د اپریل په 15 به پای ته رسیږي. له دې وروسته به دومه مرحله پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د نری رنځ یا ټی بی کنټرول ادارې مشر وایي په نړۍ کې پاکستان 5 هیواد دی چې پکې په نری رنځ یا ټی بی زیات ناروغان اخته دي. ډاکټر راشد جمال نن د نری رنځ د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ډیډو تول په پاکستان کې د ټی بی ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي.
پاکستان په دنیا کې په ټی بی لیگ کې 5 نمبر باندې ده، او په یو لک خلکو کې 200 خلکو ته هر کال ٹی بی لگی، دا انسیڈنس سے دے دا کافی زیاد دے. خیبر پختونخوا پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام پتا لاسٹ ایئر سے دے 46,000 پیشنٹس رجسٹر شوی دی.
ډاکټر ارشد جمال زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د ناروغانو لپاره 800 مرکزونه دي، نو ځکه په دې صوبه کې د ټی بی د ناروغانو د کامیاب علاج کچه 90% ده. د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیې کې ویلي په واشنگټن کې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې نړیوال ائتلاف په نه یوازې په پوځي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي، بلکې د دې ډلې مالي سرچینې به هم کنګلوي. اعلامیې وایي د ائتلاف غړي هیوادونه ژمن دي د اسلامي دولت ډلې و سوال به په عراق، شام یا بل ځای کې پټنځایونو جوړولو ته نه پرېږدي. په اعلامیه کې راغلي غړي هیوادونه به پر انټرنیټ د اسلامي دولت ډلې د تبلیغاتو د ځوانانو د استخدام مخنیوي هلې ځلې کوي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سنګین ولسوالۍ له هم د ملي فوج او پولیسو تر واک لاندې ده. غوڅ ملاتړ تېر ماښام په یو بیان کې وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سنګین کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. بیان وای له ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه نه دي وتلي، بلکې یوازې مرکز بل ځای ته انتقال کړي چې له مودې راهیسې پلان جوړ وو. د ناټو بیان وای د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې ویجاړ سوي ول او ملکی وګړي هم په سیمه کې نه وو. په بیان کې راغلي کلي چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته د سنگین ولسوالۍ مرکز نوي ځای ته انتقال سو، نو دوی هلته پر پاتې تاسیساتو بمباري وکړه او طالبانو ته پرته له کنډوالو هیڅ نه دي پاتې. ناټو دا بیان تر هغه وروسته خپور کړ چې تېره ورځ ځینو رسنیو خبر ورکړی چې وسلوالو طالبانو د سنگین ولسوالۍ نیولې ده. افغان حکومت وایي راتلونکې میاشت د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي وربلل سوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر تېر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل د ماسکو غونډه د دولتونو پر کچه ده چې پکې به د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه بحث کېږي. حنیف اتمر دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې اسوسیټډ پرس خبري اجانس خبر ورکړ چې پاکستان طالبان د ماسکو په غونډه کې ګډون ته هڅوي او طالبان دا خبر ناسم بولی. ټاکل شوی چې د ماسکو غونډه د اپریل په نیمایي کې جوړ شي. روسي چارواکي وایي غونډې ته امریکا هم اوربللې، خو واشنگټن لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر قمندان وایي شایي روسیا په افغانستان کې له هغو طالب وسلوالو سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هیواد له امریکا پلوي حکومت سره جنګیږي. امریکایي جنرال کریټس سکپراتی په تېر مازدیګر د امریکا د سینټ د پوځي خدمت کمیټې ته وویل پر طالبانو د زیاتېدونکي روسي نفوذ شواهد یې لیدلي او دا چې شایي روسیا د وسلوالې ډلې ته آن اکمالات هم کوي. سک پراتی دا روشانه نکړه چې د په فکر به روسیه طالبانو ته څه ډول اکمالات ورکړي وي. روسي چارواکو له طالبان سره د مرستې کولو تور رد کړی دی. طالب مشرانو راټس خبر اژانس ویلي له 2000 کال راځي له ماسکو سره د پام وړ اړیکې لري خو زیاتوي چې د روسیې شکلتیا یوازې تر اخلاقي او سیاسي ملاتړ پورې ده. د کریمینل فوجم رسیال وایي روسیا د اسلور سو ډوله دفاعي نظام په اړه له انقرې سره په خبرو اترو بوخته ده. دا په دې سربېره ده چې ترکیه د ناټو غړی هیواد دی. پرون د پوځي تخنیکي همکاري په برخه کې د روسي ولسمشر مرستیال ولادیمیر کوژن روسیې 24 ټلویزیون ته وویل ترکیه ډېره غواړي چې دغه دفاعي نظام واخلي. نوموړي زیاته کړه روس غواړي د ناټو پر یو غړي هیواد دا نظام خرڅ کړي د ځکه چې ماسکو د جوړښت فکری حق په باره کې سره عملي کوي. دا ځکه هم چې اس 400 نظام زوړ دی او ژر به نوی ماډل بدل سي. هغه زیاته کړه چې اس 500 به ډېر زر جوړ سي او په راتلونکي دوه کلونو کې به روسي پوسټه وسپارل سي. او د روس خبري اژانسونه وایي په چچنیا کې پرپوزي ټولګي برید سوی چې پکې شپږ روسي ساتونکي او شپږ بریدګر وژل سوي دي. رپورټونه وایي د وسوالې یوې ډلې بېګا د شپې په داسې حال کې پوزي ټولګي ته د ورننوتو هڅه کوله چې ډېر خوب یا ګڼه لاړه وه. اتر تاس خبري اژانس ملي ساتونکي د یو نامعلوم استازي له قوله وایي په نشته کې شپږ عسکر وژل سوي او درې ټپیان دي. د زیاته کړه چې شپږ بریدګر هم وژل سوي او هغه پوزي ټولګي ته په ورننوتو کې بریالي نسو. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او کویټه کې په یو نیمځې کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 4.5 او 19 او کویټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلم شال رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې سرشمېرنه روانه ده، د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي له حکومت سره خبرې کړي او اوس به د فاټا ټول بې کوره کړل شوي خلک په سرشمېرنه یا مردم شماري کې شمېرل کیږي.
د خاندان یو سړی د هلته موجود وي، هغې سره به چې کوم د ټول خاندان د فیم لیشن کارډونه د ریکارډ وي، حکومت والا سنس والا باورځي هلته به ورته لیکي.
نن د ټي بي یا نری رنز نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا چې په پاکستان کې د دې رنز یا ناروغي حالت څه ډول دی، د خیبر پښتونخوا د ټي بي کنټرول مشر ډاکټر ارشد جاوید وایي
او یو لک خلکو کې 200 خلکو ته هر کال ټي بي لګي.
امریکایي سنیټران پر ایران د نو بندیزونو لګولو پر قانوني مسوده سلاسوي دي. په روان خبرونه کې د کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې سربیره د خبرونه په پای کې لټوک ټکالو څخه جوړ ځانګړي نیوز پروګرام پام کوا ورېدل هم هېرو.
هسي ما ته د مېدې خرابي معلومي او مېده چې تیزابي شي نو خوب فایرنګي شي.
پروان خبرونه کې د سیمي او قبایلي سیمو په اړه نور یو شمېر راپورونه هم لرو. لمشال اډیو سروس زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو .com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وای له حکومت سره خبرې کړي او اوس به د فاټا ټول بې کوره کړل شوي خلک په سرشمیرنه یا مردم شماري کې شمیرل کیږي. له دې وړاندې د اورګزو ایجنسی او ځینو نور قبایلی سیمو وګړو په پاکستان کې پر روانه سرشمیرنه اندېښنې ښودلې وي او غوښتنه کړې وه چې یو شمیر قبایل له خپلو سیمو بهر دي، نو پکار ده چې دوی په سرشمیرنه کې حساب کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
له سویلی وزیرستانه د پارلیمان غړی مولانا جمال الدین وایي چې د فاټا پارلیمان غړو ته په روانه سرشمیرنه باندې اندېښنې وي او یره څرګندېده چې بې کور شوي قبایل بل سرشمیرنه پاتې شي. په کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو سره په ګډه لا اسمبلی واک اوټ وکړو، د نوموړي په وینا له دې وروسته نن د جمعې په ورځ یو وار بیا دوی له حکومت سره کېناستل او د دې مسلې د حل په باب له ور سره خبرې وکړې او خبره په دې پای ته ورسېده چې اوس به د قبایلی سیمو بې کور شوي خلک په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته زیاته کړه،
مخکې خو د حکومت والا مشوره دا وه کنه چې څوک چیرته هم اوسي دشمنی به هلته کیږي، هلته به حسابېږي، چونکه د موږ خلک ټول ایچ ڈی پی شوی دی کنه، په کراچۍ شي، لاهور شي، اسلام آباد شي، پېښور، کویټه، د پاکستان هر شهر نه ډک دی، نو د موږ دشمنی به هلته کېدل او هلته به شمیرېدل. هم نو وزیرستان ته خو هېڅ فایده نه وه چې څوک هم دشمنی زیاته وکړي، خاندان یو سړی دلته موجود وي، هغې سره به چې کوم لاندې ټول خاندان د فیملی شنکارډونا ریکارډ وي، حکومت والا سنس والا باورځي هلته به لیکي، نو هغه به د موږ د انسان په مرشوال شي شمارل شي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې ویان حبیب الله خټک ته په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل
هغې سره خبرې شوې دي کنه، دې سره میټینګ شوې او د دې مشر ناستې وه هلته سیفران میټینګ کې، دا ټول پولیټیکل ایجنټان چې دي دا هلته ناستې وه، نو هغې ځای ته دا فیصله شوې ده چې کوم کسان چې دي سره رجسټرډ دي آلریډي، هغه چې کوم ځای کې به مونږ ته ټانک کې ملاویږي، چې کوهاټ کې ملاویږي، چې بل ځای کې چرته ملاویږي، هغې شناختی کارډ نمبر به والو او دا رجسٹرډ میچ کو، او چې کوم کسان الته میچ شي نو دا به مونږ الته روالو ساؤتھ وزیرستان کې، نارتھ وزیرستان کې، چې دي د پاپولیشن به الته شفٹ کو. کوم رجسٹرډ نه یې نو هغې دپاره چې دي لږ مسله به وي چې هغه به څنګه حل کیږي، هغې باندې بیا درستو دا پالیسی ڈیسیژن یو پکار.
له دې وړاندې متحده قبایلی پارټۍ او فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن په قبایلی سیمو کې د روانې سرشمیرنې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې غوښتنه کړې وه چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د می او رغزی ایجنسی خلک لخپلو سیمو پکړه دي، نو څنګه دا سرشمیرنه په سم ډول کې دی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ، چې پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. نن د ټی بی یا نری رنز نړیوال ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې هر کال په هر یو لک کسانو کې 260 کسان د ټی بی رنز شکار کیږي. دا خبر نن په خیبر پښتونخوا کې د ټی بی د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر اشر جاوید مشال رادیو ته وکړه. خو نوموړي دا هم وایي چې د ټی بی رنز کنټرولولو کې د دوی د کامیابۍ تناسب 90% دی. په ټول صوبه کې د ټی بی علاج او تشخیص هم د حکومت لخوا وړیا ورکول کیږي. دا خبرې دوی د ټی بی د نړیوال ورځ لمانځلو پر موخه په پېښور کې نن له مشال رادیو سره وکړې، چې وړې نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د ټول نړۍ په شمول پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم 23 مارچ د ټی بی رنز د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دغه رنز د مخنیوي سرکاري ادارې خیبر پښتونخوا کې مشر ډاکټر ارشد جاوید مشال لیډو ته وویل چې پاکستان دا وخت په نړۍ کې د ټی بی رنز حواله سره 5 نمبر هیواد دی او د ټی بی د ناروغو شمیره ورځ تر ورځې دلته سیوا کیږي.
پاکستان په دنیا کې په ټی بی لیگ کې 5 نمبر باندې دی او په یو لک خلکو کې 200 خلکو ته هر کال ٹی بی لگی. دا انسیڈنس دے دا کافی زیاد دے. خیبر پختونخوا پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام پتا رستو درے سلور کالا کے 42,000 یا 44,000 اور لاسٹ ایئر چے دے 46,000 پیشنٹس رجسٹر شوی دی.
نموڑی جاتا کلا کسو ہم دا ٹی بی دا رنجورانو شمیرہ جاتی گی خوالے دا ٹی بی کنٹرول پروگرام دلان دے دا ویڑیا تشخیص اور دا ملن لاوجی جی. دا رجسٹر ناروغو دا کامیاب علاج کولو تناسب لسکم 0% دے چی دا ہم پنڑے کی دا ٹول زیات دی او هم دغه وجره چې دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې د 800 زیات زینو کې د ټی بی ویډیا علاج او درملنه کیږي
پورا صبح کې تقریبا 800 علاج مراکز دي چې هغه کې مریضانو ته مفت علاج میسر وي او 300 تشخیصی مراکز دي چې کم کې ټی بی تشخیص مفت کیږي
بلخوا هم دغه د ټی بی رنج قابو کولو پروګرام شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پزنانو کې د ټی بی رنج تناسب زیات دی دا چې ولې پزنانو کې د غرن سیوا دی نو هم دغه ټی بی کنټرول پروګرام یو زنانه ډاکټره ډاکټر سادیہ اشرف وای
صبح کے بل بلوچستان کے مداخلہ سے دے چی فیمیل کے ٹی بی شرح زیاد دے سڑو مقابلے کے یو وجہ خود دے چی آہا اوور کراؤڈنگ سے آتی یو کور کے چی آہا ٹول کارم کئی چی بیمار سو کی آہا سے خیال ہم ساتے ٹول کارو نہ کی بل وجہ ہم دہا ہم دے یوزلی چی مونگا گورو آہا صحت معاملے کے آہا کمزوری خوراک آہا چی سڑے یا آہا تخا خوراک ور کے یو زنانا چی دے گان دا پارا چی باسی خوراک یا آہا استعمال کی
ڈاکٹر ارشد جاوید زیاته کړه چې سخ کال د عام یو لمبی سټیج ټی بی ناروغه په خیبر پښتونخوا کې خوشا 15,000 دی ولې د ټی بی خطرناک شکل چې کمتا مدافعتی ټی بی وي د هغې 1400 ناروغه دا وخت په خیبر پښتونخوا کې رجسټر شوی دی ولې د هغوی د مفت علاج لپاره هم په صوبه کې 4 مرکزونه جوړ کړي شوي دي او د مدافعتی ټی بی د یو مریض په علاج باندې 100,000 روپۍ خرچ کیږي او دا هم حکومت ویړیا کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
از موږ غلا مشال رادیو څخه اوري په واشنگتن کې د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده په دې غونډه کې د اتش پیته هیوادونو او سازمانونو اساس پر دې باس وکړ چې څنګه د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد پریکنده مبارزه کولای شي په غونډه کې د نور ترڅنګ د افغانستان لوړپړی اساس هم ناستول پښتنه دا ده چې آیا دا غونډه د افغانستان او پاکستان پر امنیت اغیز لرلای شي او که څنګه بوریوال کاکړ په دې اړه راپور جوړ کړی دی
د افغانستان او پاکستان د سیمیزو او امنیتی چارو کارپوهان په واشنگتن کې د ترسره سوې نړیوالې غونډې ارزښت ته په بیل بیل نظر ګوري په کابل کې د سیمیزو چارو کارپو او څېړونکو حکمت اعظمي وای اوس په دې کې شک نسته چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعال سوې ده د ویل چې دا ډله یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره هم یو خطر دی حکمت اعظمی ویل دای فکر نه کوي چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف دی نیغ په نیغه په افغانستان کې دا ډله وځپي
کم ائتلاف چې په نړیواله سطح د داعش پر وړاندې دی دا به ډېر مستقیما د افغانستان سره رابطه ونه شي درلودلی زموږ فکر دا به داسې وي چې د امریکا سره په تفاهم او هماهنګي او د ناټو هغه میشن ته حمایت ورکولای شي چې د داعش پر وړاندې وجنګیږي
نوموړي وویل که څه هم په دې سیمه کې د داعش زیاتره فعالیت په افغانستان کې دی خو په بلوچستان کې هم فعال ده په کار ده چې وځپل شي
په پاکستان کې چې کوم د دوی سل فعال دی هغه په بلوچستان کې دی هلته هم زه فکر کوم چې اوس لازمه ده چې امریکا او یا دغه ائتلاف د داعش پر نړیوال ائتلاف د داعش پر وړاندې باندې دا باید یو نو پر پاکستان کې د ډرون عملیاتو ته زه فکر کوم یو نو ضرورت لیدل کیږي چې باید په بلوچستان کې د هغوی مشتابه یا سل زواغه کم کارمندان چې د داعش باید له منځه ولاړ شي
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وای داعش په پاکستان کې دومره جدي خطر نه دی دی وای په کار د چې د دې ډلې پر ضد په افغانستان کې ګامونه پورته سي
زما په خیال داعش په خپل یو مسله ده په افغانستان کې او د افغانستان پاکستان باندې سره خپل ځای راکو کې دا جوړېږي او په کار د دې چې امریکا او هلته کې نور قوتونه دي خاص کر انډیا هغې سنجیدګۍ باندې وغورو کې پاکستان طرف ته خو دونه مسله نشته
نوموړي په پاکستان کې د داعش د ممکنه خپرېدو په اړه وویل
داسې چې په افغانستان کې خوشي نو بیا پاکستان ته پراتلی شي خو اوس پاکستان کې کوم دی خپل بارډر ډېر مضبوط کړی دی او ورځ په ورځ یې مضبوطوي او نه غواړي چې هغه طرف ته داسې خلک راشي او په دې سلسله کې روس هم فکر مند دی.
پاکستانی چارواکی پر دې سربیره په خپل خاوره کې د داعش له موجودګۍ انکار کوي چې یادې ډلې د سند صوبې په سیون شریف کې د خونړي برید پړه منلې وه. خو افغان چارواکي نه یوازې په خپل خاوره کې د داعش شتون او فعالیت مني، بلکې وایي چې زیاتره وسله والې پاکستانی دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
از مجاغ لمشال ریڈیو خبری. افغان حکومت وای د مسکو په راتلونکي غونډه کې طالبان ته بلنه نه ورکوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیر مازګر مشال ریډیو ته ول دا ناسته د دولتونو یا ریاستونو په کچه ده. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړ. پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې طالبان په اپریل کې د مسکو په غونډه کې ګډون ته تیار کړي. طالبانو د اژانس دا خبر ناسم بللی دی. په دې اړه نور حال اجمل تورمان له کابل راکوي.
وروسته تر هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې ګوند پاکستان هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي، افغان چارواکي وایي چې دغه ناسته د دولتونو په کچه ده او طالبانو ته پکې بلنه نه ورکول کیږي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې روسیه او افغانستان په دغه ناسته کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې دولسو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریس په اړه بحث کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یوشمې طالبان له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي. د یادې سرچینې په وینا اسلام آباد له دې عمله تر نړیوال فشار لاندې دی چې طالبان سولې ته اړ پاسي. اسوسییټډ پریس دغه شان د دوو طالب چارواکو په حواله چې نه دي غوښتي نمونه واخیستل شي ویلي که د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي خپلې غوښتنې به مطرح کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې دا شان راپورونه ناسم وګڼل او رد یې کړل. افغان چارواکو ویلي چې په مسکو کې ناسته د افغانستان د سولې په اړه او دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون سیوادونه برخه واخلي. روسی چارواکو ویلي چې په دغه غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړي، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې امریکایي چارواکي به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. په تیرو دوو میاشتو کې روسیه د افغانستان په اړه د دوو نورو ناستو قربانه هم وه چې په لومړۍ هغه کې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې او د دغه هیواد له تون غبرګون سره مخ شوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي محمد داوود وایي پاکستان مخکې تر دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي اعلان کړي په داشان کړنو سره غواړي وخی چې په افغانستان کې د سولې پلوي ده.
پاکستانان غواړي چې نړیواله ټولنه ته په تیر بیا امریکا ته دشي وخی چې پاکستان په ټوله کې په افغانستان کې د سولې پلوي ده او غواړي چې طالبان مذاکرات ته حاضر کړي، یعنی یو ډول اعتبار ترلاسه کړي.
افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته مسکو ته ولاړ. اتمر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل چې افغانستان مسکو خپل سیمه ییز ملاتړ ګڼي.
زموږ غلم شال رادیو خبري. په اروپا کې د ناتو یو قومندان وایي په وروستیو کې په وسلوالو طالبانو کې د روسیې نفوذ زیات شوی دی. د قومندان تیر ماښام د امریکا د سینټ یو کمیټې ته ویلي چې کېدای شي روسیا طالبانو ته مرستې ورکوي. طالبان وایي روسیا ورسره یوازې سیاسي او مانوي مرسته کوي. ماسکو څو ورځې مخکې ویل چې له طالبانو سره روابط یوازې د دې لپاره دي چې هغوی سولې ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهره کوي.
په اروپا کې د ناتو قومندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې شاید دغه ډله د روسیې لخوا اکمال شوې هم وي. دغه امریکایي جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې د ګټلو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې په تیرو شپږو کلونو کې په هغه هیواد کې څه باندې 1800 امریکایي سرتیر وژل شوي دي، نو د خبره ناتو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قومندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو له لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ییزو خلکو له قوله ویلي و چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه پکښتیو کې وسلې د امورت لالاري د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالۍ وتوړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي و چې روسیه د تاجکستان د سرحد لالاري طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپلې اړیکې تاییدوي خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې واد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخې او متنوع اړیکې لري.
په تاسف سره باید ووایم چې د روسیې استراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بالخصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي، مالی، استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی. او موږ تاسو ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبانو خپل سیاسي ملاتړ
بلخوا افغان حکومت تیر اونۍ ویلي و چې روسیه ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته سوی دی. طالبانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له 2005 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پام وړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
دا مشال ریډیو ده.
از موږ غلم شال رادیو څخه اوري اوسو د قبایلی سیمې کورمی پرلور د کورمی ایجنسی سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې د خرلڅي لار دی د کاروبار لپاره بیا پرانیستل سي. دوی وايي په فبروري کې په سیون شریف کې پر لال شاباس قلندر مزار تر بیر درسته د لار تړلې ده چې د دوی کاروبارونه اغیزمن کړي دي. څو ورځې مخکې د پاکستاني وزیر اعظم تر امر وروسته د مارچ پر 28 د تورخم او چمن لارې بیا پرانیستل شوې خو دغه لار لا نه ده پرانیستل شوې. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
د کور میزای تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خلچو لار دې زرت زره کلو کړي زکه چې تیر 15 دیش ورځو باندې زورته سخت مالی تاوانونه اړولې دي. ملک اعظم خان چې زای تاجر دې مشال رادیو ته وایي کله نه چې د خلچو لار بند شوې ده کاروبارونه پټه په ولاړ دي. لکورمې د افغانستان خوست پکتیا او نورو سیمو ته تلونکي د خلچو لار ډېره مهمه ده ځکه چې دا د سوداګرۍ لپاره ډېره زیاته کارول کېږي. محمد انوار چې په ساده کې هرتی د مشال لوډیو ته وایي په سړکونو کې د میوو او سبزیانو ډک ګاډي ولاړ دي او افغانستان ته د ورختو په انتظار دي او زیاتوي چې که دغه لار زرکولو نه شوله نو ټول مالونه به خراب شي. د انځری حاجی مصائب حسین چې د پړچینار د تاجرانو اتحادی یو مشر دی مشال لډیو ته وایي د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف اعلان له افغانستان سره تورخم او د چمن لارې پرانستل شوې خو د خرلاچو لار لا هم بنده پرته ده. په کار ده چې دا دې هم کولو شي.
کرنل صاحب سره ملو شو هغه مو ته ویلو چې یاره متخرغه ناڅنه مې کله بلای سور نه اوسه پورې څه هغه نه دي شوي تلو نه دي شوي څه تاسو دا ټریډ خلاص کړئ. بیا مو پی سره خبره وکړه یاره ته دغه خبره وکړه چې د ایمول یاره ویلي باندې ایمنی سره مو وکړه لانسری تر سره مو وکړه نو مهرباني دا وکړه چې دا ټول لارې خلاص شي ایمول یاره دا خلاص کړئ شي.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري مشال لوډیو ته وایي هلتا سکیورټی صورتحال داسې دی چې حکومت د خلاچو لار نشي پرانستلې.
دا خبره کوي چې کوم په بارډر باندې څو وختونه کېږي د مکی کېږي خرلچې باونډري باندې ټولې زمکه هم د مکی شي وي او باونډري پار نه مطلب ټیکونه راشي پینه دا لاره دوی بند کړي دي.
واضح دی چې له تیر څو وخت نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې په خرلاچو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې په سرحدي ګیټ ځانمرګې برید شوی وو چې پکې پولیټیکل انتظامیې تر مخه د ملیشي ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغې برید زمواري انتقام وزیرستان تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او جماعت الاحرار ډلو په خپل سر اخیستې وه. طارق اورکزی مشال ریډیو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 315 او 15000 215 کیلو هرتز
از مجاغل مشال رادیو څخه اوري د ماپشین درنی می بجې سوی عبدالحق اکبر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي وايي په هیواد کې روانه سرشمېرنه کې به اوس د فاټا بیوروکراسي کسان د خپل اصل وطن په نفوسو کې حسابل کېږي. دا خبره مولوی جمال الدین نن مشال ریډیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا د نری رنج یا ټی بی کنټرول ادارې مشر وايي په نړۍ کې پاکستان هغه پنځم هیواد دی چې پکې په نری رنج یا ټی بی زیات ناروغان اخته دي. ډاکټر ارشد جمال نن د نری رنج د مخنیوي نړیوال ورځ په مناسبت مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ټی بی ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په پای کې په خبره په خبره کړې اعلانې کولې. په واشنگټن کې په دې غونډې کې پرېکړه شوې چې نړیوال ائتلاف په پوځي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېږي او مالي سرچینې به وکنګلوي. په افغانستان کې د نارکو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سنګین ولسوالۍ له هم د ملي فوج او پولیسو تر واک لاندې ده. غوڅ ملاتړ تېر ماښام په بیان کې وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سنګین کې ولسوالۍ ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. افغان حکومت وایي راتلونکې میاشت د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي وبلل سوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمیفت مر تېر مازدیګر مشال لیډو ته دا خبره وکړه. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر قمندان وایي شاید روسیه په افغانستان کې له هغو طالب وسوال سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هېواد له امریکا پلوي حکومت سره جنګېږي. امریکایي جنرال کرټس سکفراتی تېر مازدیګر د امریکا د سمې د پوځي خدمت کمیټې ته دا خبره وکړه. د کرمینل فوجي مرستیال وایي روسیه د 1400 ډوله دفاعي نظام په اړه له انقرې سره په خبرو اترو بوخته ده. دا په دې سربېره ده چې ترکیه د ناټو غړی هیواد دی. د روس خبري اژانسونه وایي په چچنیا کې پرپوزي ټولګي بریت سوی چې پکې شپږ روسي ساتونکي او شپږ بریدګر وژل شوي دي. او په د افغانستان او ارلینډ ترمنځ په نوې ډیلي کې پنځمه ورځنۍ لوبه روانه ده. دا وخت افغانستان د درې لوبغاړو په سوځېدو 149 رنزونه جوړ کړي دي او 8 ورسېږي دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحق کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانډنټ د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان د دې هیواد د کورنی ورسپانډنټ د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غرسو.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ماشومان سره ناوړه چلند یا جنسي زیاتې یو نړیواله مسله ده. داسې یو ملک یا کلتور نشته چې هغه د دې نه پاک وي. ادارې وایي پاکستان هم دې معاملې کې مختلفه نه دی او د نورو ملکونو غوندې دلته هم ماشومانو سره جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې په وینا د بیرحمه شمیرې کال 2018 نومې د یو نوي راپورټ تر مخه چې تیر کال پاکستان کې شاخوا 3000 ماشومان د جنسي زیاتې ښکار شوي دي چې پکې شاخوا 3300 جنکي او 1100 کان شامل دي. په دې کې زیاتره پیښې پنجاب صوبې کې را مخته شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان لپاره چیلنج دا دی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره خپلې هلې ځلې د ترقی یافته قانونو برابر راولي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان کې لږ ډیر داسې کارکونکي شته چې هغه د زیاتې ښکار خلکو کومک کولی شي. یو شمېر رپورټونه دا وایي ماشومان همیشه رښتیا وایي چې کله هغه سره زیاتې وشي. موږ ټول لپاره کار ده چې خپل ماشومان واورو او د ککړ خلکو پر ضد څه اقدام وکړو. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي شاخوا 2000 ملک د ترهګرۍ په نخښه ده. د بسروالو ختمولو لپاره اړومبي سربې اس عملیات وکړې شو او اوس د رد الفساد غونډې عملیات روان دي. ادارې وایي د ملک ګوډ ګوډ کې د بسروالو پر ضد بیل توپیره عملیات روان دي خو تر اوسه لا د بسروالو مکمل خاتمه نه ده شوې. د سچې یو واضح ثبوت په اورګزی ایجنسی او جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید وو. ادارې زیاتوي د دې پیښونو ظاهري کې چې بسروال تر سرحده پورې فعال دي او ملک ته نقصان رسولو او امنیتي ځواکونو نه ښکولو نه ډډه نه کوي. ادارې په وینا چې وسلوالو کابو موندلو لپاره ټول ملک روان اپریشن کې د تیزوالی راوستي شي او د لړکی د پوز د مشر دا بیان د حوصله ور دی چې راځي نن دالو وکړو چې موږ پاکستان له فسادیانو پاکو. ادارې اخیری کلی کې ملک نه د فسادیانو خاتمه بغیر د امن منزل نشي حاصلې دي. خو د دې لپاره ضروری ده چې اولس هم په خپل چاپیر چل نظر وساتي او د وسلوالو په نشندهي کې کومک وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، پېښور کې په دې وروستو کې شوي بارانونو یو وارې بیا د ښار کوڅې او بازارونه په ډنډونو کې بدل کړي. د ښار د صفایي او د اوبو د وتو نظام کې خوایل لپاره چې کوم کوشونه شوي وو هغه هم ګټور ثابت نه شول. ادارې لیکي د مسلې پایداره حل د اوبو د وتو په نظام کې د پلاستیک بوجۍ د لرې کولو سره ممکنه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دې لړ کې حکم ورکړی و، خلاصې نه دي شوي. خبر دا و چې د صفایي مهمونه او نور ارضي اقداماتو په ځای د مسلې په پایداره هواري توجه ورکړی شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری آژانس د پاکستان ورځی په مناسبت په سوي پوځي پریډ کې د چین، ترکیه او سعودي عرب ځواکونو د ګډون پر ارزښت لیکنه کړې ده. هلته بیا امریکایي د نېشنل انټرست مجلې په لیکنه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول وړاندیزونه څېړل شوی دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
رایټرز خبری آژانس لیکي د پاکستان ورځی په پریډ کې د سعودي، ترکی او چین ځواکونو برخه اخیستل د دغو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ژورتیا په معنا ده. د دې هیوادو ولسمشر ممنون حسین ویلي دا لومړی ځل دی چې د چین ځواکونه په یو بل هیواد کې په پریډ کې برخه اخلي، چې دا د په خبره په داسې حال کې یو تاریخي موقعه ده چې دواړه هیوادونه د 65 جوړښت په پراخو پروژو ګډ کار کوي. پاکستان او چین د اقتصادي راهداري د مخې د 50 ارب ډالرو چې پیسې یې بیجنګ ورکوي په پروژو کار کوي. د دې لمخې به په پاکستان کې ریلوی لاین، د سړکونو جال او پایپ لاینونه جوړول کېږي. د سعودي عرب او ترکیه ځواکونو هم په پریډ کې برخه اخیستې چې دا د دواړو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ټینګولو څرګندوي کوي. د نېشنل انټرست مجلې بیا په افغانستان کې د ترګریز جګړې په اړه مقاله لیکلې چې پکې د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن د وړاندیزونو جاج اخیستل شوی دی. جان نیکولسن وړاندیز کړی و چې باید افغانستان ته اضافي ځواکونه له ډیرو اختیاراتو سره ولېږل سي چې دارنګه پر ځای ولاړ حالت ختم سي. په مقاله کې ویل شوی چې د ډیرو اختیاراتو معنا دا ده چې امریکایي ځواکونو ته له طالب وسوالو سره د مخامخ جګړې کولو اجازه بیرته ورکړل سي، چې ورسره به د ولسی وګړو د وژل کېدو خطر هم تړلې وي. په مقاله کې راغلي چې ممکن ده د اضافي ځواکونو لیشت پر ځای ولاړ حالت تر یو حد بدل کړي او دا تر یو څه وخت پورې پایښت هم ولري، خو تر هغو به پایښت ولري تر څو امریکا د دې لپاره پیسې ورکول غواړي. خو لیکوال وایي که امریکا اضافي ځواکونه ولېږي او که یې ونه لېږي، خو د واشنگتن اوسنۍ تګلارې له مخې به د امریکا ژمنتیا د تل لپاره هم داسې وي. دا ځکه چې دغه تګلاره هغه ځمکني او سیاسي حالت نشي بدلولای چې له وجې د پاکستان او افغانستان پولو شاوخوا سیمو کې نړیواله ترګري لپاره حالات سازګار دي. د لیکوال په خبره د دغه سی یو حالت یوازینی حل سیاسي دی. د دې په خبره ترګري د ترګرو د شتون له وجې نه ده او نه هم د ترګرو په وجلو سره ترګري لمنځه تللی سي.
مشال رادیو خاوري. د امریکا د دواړو لوی ګوندونو سنیټرانو یو نوی قانوني مسوده تیار کړی چې مخه د ایران د بیلستیک توغندیو ازموینو او نور غیر اټومي پوځي فعالیتونو لپاره پر هغه هیواد بندیزونه سختول دي. د دې مسودې له لارې به پر هر هغه کس بندیزونه لګول هم لازمي وي چې د ایران په بیلستیک توغندیو کې لاس لري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور جوړ کړی چې تاسو په امر سره ګرځوم. دا قانوني مسوده د سېنات د بهرنیو چارو کمیټې مشرانو جوړ کړې او د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند او سېنټرانو یې ملاتړ کړی دی چې د تهران په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سخت دریش ښکارندوی کوي او په اړه ویل کېږي چې په سېنات کې به منظور شي. د کمیټې مشر باب کارکر وایي دا مسوده د ایران هغه بې ثباته کوونکي فعالیتونه په نښه کوي چې په منځني ختیځ کې د امریکا ملګري هیوادونه ګواښي. د دې مسودې له لارې به پر هر هغه کس بندیز لګول لازمي وي چې د ایران په بیلستیک توغندیو کې لاس لري. دا مسوده به د ایران پر انقلابي ساتونکو هم بندیزونه ولګوي. د ایران انقلابي ساتندویان یو لوړپړی پوځي سازمان دی چې په ایران کې پیاوړی سیاسي ځواک ګڼل کیږي او د دې هیواد په اقتصاد کې همیشه حضور درلودلی دی. د دې قانون له مخې به له امریکای ولسمشر څخه دا غوښتنه هم کیږي چې د هر هغه کس او ډلې پانګې کنګل کړي چې په داسې ځانګړو فعالیتونو کې لاس ولري چې له کبله پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز سرغړونه کیږي. بلخو ایران دا دریس خپل کړی چې پر دوی باندې د غیر اټومي بندیزونو ټینګولو قانون د 2015 کال د هغه اټومي تړون سرغړونه کوي چې د ایران او د نړیوالو طاقتونو ترمنځ سوی وو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبر سپینه کړې چې هغه د ایران پر ضد سخت دریځ خپلول غواړي او کار کر بیا ویلي چې هغه د قانوني مسودې جوړولو پر وخت له سپین ماڼۍ سره مشوره کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخورې د لندن پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ پر ویسټ منستر پله او له پارلمان سره نږدې برید کوونکی خالد مسعود نومیږي چې په کینټ کې زیږېدلې و او څومره مخکې په برید کې کارولی موټر په کرایه اخیستی و. پولیسو تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا کس د 50 کلن و او پخوا هم په جرمونو کې ککړ و. بیان وایي مسعود په څو نورو مستعارو نومونو هم پیژندل کېده. پولیس زیاتوي د لندن برید په تړاو 8 کسان نیولې دي. فریبا ظاهر د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې راپور درته اوروي.
د لندن پولیسو ویلي په دې شرط کې د تیرې ورځې د تروریستي برید عامل خالد مسعود نومیږي چې 52 کلن او په بریتانیا کې زیږېدلی دی. پولیس وایي مسعود په دې وروستیو کې په ویسټ میډلندز کې اوسېدلی و. نوموړی د بریتانیا کینټ سیمه کې زیږېدلی او د پولیسو په خبره اوس مهال په اړه کومه څېړنه نه کېده او داسې مخکینی معلومات نه و چې وښيي د تروریستي برید نیت درلود. صدر اعظم تریزا می د بریتانیا پارلمان ته ویلي چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور له دې حمله کوونکي څو کاله مخکې هم تیرین کړی او پولیسو ته یې دا نظر ورکړی چې هغه د سختریزو اسلامي افکارو تر اغېز لاندې و. د پولیسو په خبره دوی اوس پر دې کار کوي چې ومومي آیا واقعا خالد مسعود له اسلام پالو توندلارو الهام اخیستی که څنګه. د بریتانیا امنیتي مسؤولین وایي پر نوموړي تر دې وړاندې کوم تروریستي تور نه و پورې سوی خو ځینې پخواني محکومیتونه یې درلوده لکه په 1903 کال کې په یوه جنایي پیښه او په 2003 کال کې د یوې چړې په درلودلو محکوم سوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته د دې حملې په اړه وویل چې پر لندن برید پر ټوله نړۍ برید دی.
Today there are victims.
دوی وای تاسو شایي په هیجی چې په لندن کې د یو لوسي هوادونو وګړي په قربانیانو کېستا او دا شایي چې په لندن کې یو حمله پر نړۍ حمله ده. د اسلامي دولت ډلې د لندن د بریټ مسولیت منلې د غیډلې په دایښ پوری تړلې عامه وې پانه کې ویلې چې د بریټ د هغو هوادونو وګړو ته گزار دی چې د دایښ پر ضد نړیوال ائتلاف کې شکیل دي. چارواکي وایي کومان کېږي چې مسعود به په یوازې سر د ویسټ منستر برید کړی وي. خدای هم نه دی رد کړی چې شایي نور کسان په دې پیشه کې ښکېل وي. د پنجشنبې په ورځ په ټوله بریتانیا کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه نیول سوي دي او تر پوښتنو لاندې دي. د بی بی سي په راپور کې راغلي چې هغه موټر چې په دې برید کې کارول سوی و تیر اونۍ په برمنګام کې د انټرپرایز په نوم د کرایي موټرو له یوې کمپنۍ څخه په کرایه اخیستل سوی و.
زموږ غل مشال رادیو څخوري هند پر دې غور کوي چې آیا د افغان ځواکونو الوتکې ترمیم کړي او کنه. رویټرز خبري اجانس وایي له دې کال سره هند له افغانستان سره پوځي مرستې زیاتوي خو په تیر وختونو کې دې ډول اعلانونو او ژمنو پاکستان خپه کړی دی. د لیکنې مهم برخې بشیر ګواش اوروي.
هندوستان تیر کال د هغو روسي هلیکاپټرو د جوړولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی و چې دا مهال ولاړې دي. کابل کې د هند سفیر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې پلاوی د اندازې تر مخه به د دغو یو لسو الوتکو په بیا جوړولو 50 میلیون ډالر لګښت راځي. هند په داسې مهال افغانانو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې افغانستان کې سیمه ییز هیوادونه چین او روس هم د خپل نفوذ او اغیز پراخولو په لټه کې دي. کابل کې هندي سفیر منپریت ووهرا رویټرز خبری اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي چې دوی افغان ځواکونو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه خپله ارزونه کوله او په ځانګړي ډول یې دا کتل چې هغوی تر هغری په ضد روانه جګړه کې هوایي مرستو ته څومره ضرورت لري. د نوموړي په خبره پر دې فکر کوي چې دې لړکې څنګه مرسته وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې افغانستان کې ډېرې پوځي ترانسپورټي او بریدونو لپاره کارېدونکي هلیکاپټرونه شته دي چې نوو پرزو ته ضرورت لري. دا اکثره الوتکې روسي دي. د بندیزونو له وجې افغان ځواکونو سره مرسته کوونکي غربي هیوادونه نشي کولی چې له روس څخه د دې هلیکاپټرو د رغونې لپاره سامان واخلي. پر هند داسې کوم بندیز نشته دی. د اژانس په وینا نوې دلی به تر روسي ارزونې وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې پریکړه وکړي چې آیا دې لړکې مرسته وکړي او کنه. هند په 2015 کال کې افغانستان ته څلور جنگي هلیکاپټرونه ورکړي وو خو په عمومي لحاظ افغان ځواکونو سره د ډېرې پوځي مرستې په ځای د پرمختیا لړکې ملاتړ ته ډېر پام کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې کابل او نوې دلی ډېرې ښې اړیکې لري. دواړه له ګاونډي پاکستانه شکایت کوي چې پر خپل خاوره د میشتو وسلوالو ځپلو لپاره ډیر څه نه دي کړي. اسلام آباد بیا وایي هند باید د افغانستان له خاورې پاکستان کې د ناامنۍ جوړولو اجازه ونه لري. افغان چارواکي وای دوی هیڅ چاته داسې اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل ملک پر ضد وکاريږي او دوی په خپل د لاسپوڅو ډلو د تشدد قرباني دي.
زموږه مشال رادیو خاوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د نوي شوونیز کال په پیل کې په جګړه کې لشکیل خو غواړي چې زده کوونکو ماشومان ژوند او د شوونځي امنیت ته ځانګړي پام وکړي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقی 13 ورځ نن له مشال رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې په شوونیز مرکزونو کې د زده کوونکو ملاتړ زیات مهم دی. په دې نور حال زموږ خبريال رحمت الله افغان له کابل راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د ماشومانو وضعیت پیچلی او د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې په جګړې کې ښکېلې خواوې دي د زده کوونکو ژوند ته ځانګړی پام وکړي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر لمریز کال د جګړو او چاودنو ډېری قربانیان ماشومان په ځانګړې توګه زده کوونکي وو.
او سیاسي حقونه درناوی وشي او زموږ غوښتنه د مخالفینو مسلح څخه په ځین کې د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دا ده چې د ماشومانو وضعیت د وضو کې
ښاغلي صدیقي همدارنګه سپارښتنه کوي چې د ماشومانو روغتیایي مرکزونه او هغه ځایونه ته چې ماشومان پکې اوسیږي او یا زده کوونکي پکې لوبې کوي هم باید پام وسي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې تیر کال یو شمېر ښوونیز مرکزونه وسوځول شول، زده کوونکي او ښوونکي په جګړو کې ووژل شول او ځینې مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې روان مریض کال به 9.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځي ته ولاړ سي چې 9.5 سلو کې به انجونې وي او همدارنګه به روان کال شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځي ته جذب سي. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې د نامنیو له امله په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په ټول هیواد کې د نامنیو له امله زر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ټولو امکاناتو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د زده کوونکو ژوند او د ښوونځیو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د بندو ښوونځیو پرانستل او د ټولو ښوونیزو مرکزونو امنیت خوندي کول یې د روان کال اهداف دي.
د دې لپاره چې ښوونځیو ته طلاب لاړ شي، زده کوونکي لاړ شي، منګه هغه څه چې په امکاناتو کې لرو، هغه څه چې موږ په توان کې دي، هغه نو ټول استفاده کوو چې قطعاً ښوونځیو ته ضرر ونه رسیږي، امنیت ټینګ شي.
د پوهنې د برخې یو شمېر کارپوهان د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون غوښتنه انساني، برحق او پر ځای بولي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په هند کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو په پایلوب کې دا وخت افغانستان 15 منډه جوړ کړي او 3 لوبغاړي سوځیدل دي، 40 اوورونه سوي دي. افغانستان ته په 55 او رنزه په کار دي په 6 بالونو کې. اوس ورسېدلې د ټوک ټکال سره د ځانګړي ونې خبرونه پام کوه. د خبرونه ساس لپاره مان لا ناصر او د هغه ملګری جوړوي. نو راځي چورته غواړو دا تاسو او دا هم پام کوه.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو د فیملی سیاسی او حکیمی فنکارانو په مابین کې راګرو زهیرو او فکرو اوریدونکو، دا د راورسید یو خبری فنکار بلکې استاکار بلکې د ټګانو لارخود او هدایتکار جناب مزاجن غمگین د دروغ و نمکین او د مور نیازبین گورگین چې دنیا مرچکه هم مرتوای بلکې نن سبا خو چمچکه هم مرتوای. یار دنیا چرته لاړه او مونږ تر اوسه چرته یو. نړۍ ډیجیټل شوا او مونږ چل په چل شو. نړۍ کیپیټل شوا او مونږ بی کور او بی مور چل شو. نړۍ گل 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 شوا او مونږ غل 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 شو. نړۍ په سولر او سی ان جی شوا او مونږ اوس په مټی په ډیزل شو. ځکه خود سلو نه شل شو او هغه شل هم ټول شل په شل شو. تاسو به هم وای چې دا ګورګین نن څه اوتی بوتی وای اوتی بوتی نه وایمه د می درې څلور ورځې پرل پسې پښتو سی ډی فلمونه کتلی دي ځکه می اصاب شل شو او د عقل بی پنچر سایکل شو ورور چې د څلور پنځو هغه خزو شپږ شپږ ډانسونه وویني چې وزن یې پنځه نیم منوي او ورسره هغه روغان وویني چې مینه کوي نو هم درې سوه ګولۍ چلوي او که جنګ کوي بیا خو درې نیم زره ګولۍ چلول د ده قانوني شرعي او اخلاقي حق دی چې ګانه وایي نو هم یې سپږمو ته داسې باد ورکړی وي لکه د قبضې پرتګالي شکایت چې لري او چې ژاړي نو هم شخکاری لکه دری مرچکی چیه پا خلی ور مندلی وی او دری پا پوز ور مندلی یو همداسی ده شیری فیلمانو اداکار دا وقت زمون ستودیو تا تشریف راوله ده نو وقشه ده جناب شکایت خان گربری لطوفان او لعکشن ندک دایلاغونو او ده توتکی چکری آجزانه سوالونو تا نو پیشکار ده جناب جلوگیر خان جمال گوٹھے والے او ہدایت کار دے نوازش علی خان اریڑے والے
شکایت خان صاحب مونگ تاستا پا سٹوڈیو کی خراغ لے وائی
خراغلے داسی ویل کیگی وڑی
نور نو بیا سنگ ویل کیگی
گڑا شا تراغو گڑی گچی دا شکایت خان دبا دی کلین شکایت نوی ختم شوی
یو سا سنگ گڑا شما زد سستا دا سی ڈی فلمانو ڈانسر خونه ام رپورٹر ام مڑا
او رپورٹر ای زدک خودم را ڈنگر او بی وزر ای
تا مطلب
مطلب می داده وڑی و غرز می داده خیستی چی اولادش پختو سی دی فیلمانو تا چی او هی پا یو وقت دری دری روشونا او بیا او هی پا باخ کی زما سر پا گانو باندیا تل زر جمپونا نو بیا با داسی سلیم سمارت او دنگر پات نشی وڑی می خوا با در نجورشی می خوا او ها جمپونا جینه او ها جمپونا او ها جمپونا جنے اوہ جمپونا اے اوہ جمپونا جنے اوہ جمپونا داستا پا محبت کی می دملا ما چھپی چھنا اوہ جمپونا جنے اوہ جمپونا
یو دا پا محبت کی دی دا دملا پی چھنا بے والی مات چھوی دی مڑا
های 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 شکر باسا چی دا پختو سی دی فلمونو هیرو نه یه وی خواتا چیغی بغاری غاڑ لبند اوزی بلی خواتا دزی او جنگونا او گی ستری ستومانا او بیا چی دا محبت او گانه پا وقتا دا اتکار شپار سوار میخ او سانده در باندی پورتا او کتا کئی نو دملا پی چونه بدی نماتی گی
وی میخ او سانده
معلومی گی دا چی تا یو سیڈی فیلم هم نده کتلی زمونگ دا فیلمونو جینکه ترمیخی او سانده پا وزن کی کمی دی تا یقینو کتو تکو چی دا گانه دا شوٹنگ پا وقت کمی دره واره او گیو تلی دی سلور واره می گوده بیزای شوی دی پینزه واره می دا مغزیس پرنگان او دا ملا کمانه مات شوی دی اوس چی کل هم شوٹنگ تا زمان نو دا عدوکو داکتر را سر بیایم کن
نه نو تاسو دا ازما رنگ سماتی سلیم نازکی کمر باری کی جنکه ولی ناخلی پخپلو پلمانو کی
یواری خپل شکلو گورا بیا خپل اکلو گورا او بیا دا خپل نکلو گورا تا زمون سر کار کولی شی
نه ولی نشما کولی ای دا دنیا کم داسی کار ده چی نارینا ای کولی شی او زنانا ای نشی کولی
پو یو سوک پینزلس نارینا دا پینزلس کلتے اور کولی شی
پینزلس نارینا او پینزلس کلتے
آو دا ما شمانو پا پلاسٹیکی کلاشنکوف پینزوس کسان و جلشی
توبا داسی وی پینزوس کسان
آو زما هر ایروین دا کارو نکوی پا کم از مکا چی آغا یو زلی دانسو کی پا آغا از مکا تر پینزوز کالو پوری فصل نشی که دای دا تکولشی
نه 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 توبه توبه زما د پلار توبه زما د مور توبه چې د پښتو فلمونو نوم بالو
او پښتو سیډي فلمانو ته داستا رنگ ډایټینګي او سپرینګي زنانه ځان نشي ټینګولای. زمونږ هیروینې باید نادانی هم وي، مهربانی هم او پالوانی هم.
نه تاسو د زنانه د اکټینګ د پاره غواړی او که د ریسلینګ د پاره؟
توتکو زمونږ هم زړه غواړي چې د انډین فلمونو د کترینه رنګ نازدانه، د مادوری رنګ ګلدانه، د پرینکا چوپړه رنګ دردانه، حسینو مجبینو ګلورینو انجونو سره کار وکړو، خو بس مجبوری ده کنه.
نو کوې ولی نه؟
زمونږ کتونکي انتها پسند شو.
نه دا تاسو په دا فلمانو کې دا چیغې ولې وهې؟ په ارامه او په کراره خبره نشي کولی. اوی مورکې ما ته اوبه راکه، شاپېرې زه په تا مین یم، ګل مکې زه د تا سره مینه نشم کولی نشم کولی. اوی زما نوم ګلباران دی، او ګلدانه زما قبوله ده، مولوی صاحب زما قبوله ده. نه نو تا تاسو په ارامه خبره نشي کولی.
وا 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 یاره جینکی، ته خو ډیره ښه اکټریس یې کنه، ته ولې زمونږ سره ناراضی؟
نه 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 ډیره مهربانی، زه په د خپلې رپورټری ډیره خوشحاله یم. مړه
ډیره خوشحاله معلومیږي، تنخواه څو درکوي وړي؟
یو یو ستا یې زما له تنخواه سره څه کار مړه؟
وخت وخت کی بات ہے، پخوا زمونږ وخت و اوستاسې دی. زما یادیږي دا رپورټران خواران پخوا ډیر غریبان او خوار و زار و، وزیر به له جیبه ماچس راایستلو، د ده به خیال شو چې لفافه راکوي، ټیکهدار به له جیبه بیړۍ راایسته، د ده به ګمان شو چې د سلو روپۍ پته راکوي.
کینه مړه، نن سبا داسې رپورټران شته په ټي وي کې چې تاسو ټوله ستاسو د هغه پنځه نیم منه هیروینانو سره رانیولای شي.
نه نه ته خو خامخا په غوسه شولې مړې، ما زړه زمانه یادوله چې یو تور سپین ټي وي او یو سو اخبارونه او یو سو زمونږ تور سپین فلمونه.
نو بیا ولې د رپورټرانو نوم ور بدوي چې پیسې نه لري؟
پخوا یې نه درلودې مڼې. او تا اورېدلی دی چې د سلو کالو وږی په سلو کالو مړیږي نه، او د سلو کالو موړ په سلو کالو وږی کیږي نه؟ او شکایت خان بیا وایي چې شکایت خان د سپي هغه لکې ده چې سل کاله یې د اوسپنې په نلکۍ کې کیږده سیده کیږي نه؟ پنځوس لتې یې په شا او پنځوس لتې یې په مخ وه راویښېږي نه؟
نو ګرانو د دغو لیونیانو په مابین کې راګرو ملګرو، که ستاسو هم څه فلمي سوالونه وي نو شکایت علی خان لازمون میلمه دی. خپل سوالونه په ده باندې کولی شئ. د ده د ټلیفون نمبر دی درز 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 ټاک 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 درم درم درم.
شکایت خان صاحب، خانه مو خراب است، هم د زما یوه دانه زوی ستاسو د سیډي فلمان ډیر ګوري، ماشام په خوب کې ټکان کوي، فایرینګونه کوي، خانه خرابو.
په خوب کې فایرینګ کوي؟ نو ته ما ته ولي وای؟ یا خو یې خوراک لږ نرم کا، یا یې ډاکټر ته ورولہ. هسی ما ته د معدې خرابی معلومیږي، او معده چې تیزابی شي نو خوب فایرنگی شي.
یه شکایت خانه، یاره نور خو ولعه ټوله کاروبارونه ودرېده،
زغوانم چی یو خپل فلم جوړ کم اویرو یم زیم وا
فلم خو به سر پستر گو جوړ کو هیرو بام تا کیګ دو
خو ګوره دوه شرطونه نور هم دي یو دا چې دوې نجونې به پر ما باندې سپیشل مینې یي او نجونې به هم په کالج کې یې وه
بلکل به همداسې کېږي خو د ایرو دپاره زمونږ هم دوه شرطونه دي
څه شرطونه
ګېډه دې له پتلونه څومره بار ده
نه نه زه سمارټ سړی یم
عمر دې څومره دی
دغه شل پنځه ویشت کاله
اے پام کوا چی پا پختو فیلم انڈسٹری کی قدم ہم کی نگ دی دا پختو فیلمونو دا ایرو چی گیڑ تر پتلون یو فوٹ او دا مخ جو جوری تر زن آتا انچا نوی رازاڑی دلی آغا زیرو خو جوڑی دیشی ایرو نا آو پام کوا بچے پام